وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لاندو خبرونو ته د افغانستان پوهنتونونه د ژمي له رخصتۍ وروسته نن پرانیستل شول، خو نجونو ته لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې زده کړې وکړي. طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پر ښځو ګڼ بندیزونه لګولي چې یو یې هم د هغو پر زده کړو بندیز دی. د طالبانو دا اقدام د اسلامي هیوادونو په ګډون په درسته نړۍ کې غندل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو له غړو هیوادو په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو په وړاندې د اقدام غوښتنه کړې. د جرمني خبري اجانس د نننی راپور له مخې د ادارې ویلي دغه هیوادونه باید دا یقیني کړي چې له هغو کسانو سره به انصاف کیږي چې د طالبانو د ناوړه چلند قرباني شوي دي. د ترکیې پولیسو د افغان پناه غوښتونکو هغه بیړۍ د خپلې خاورې ساحل ته یوړله چې د ترکیې او یونان ترمنځ په اوبو کې دوه ورځې ایساره پاتې وه. د ترکیې رسنیو نن راپور وکړ چې د دغه هیواد پولیسو شپېته افغان پناه غوښتونکي چې شل یې ماشومان دي له لالهان د حالت ژغورلي او خپلې خاورې ته راوستي دي. د خبریالانو د ملاتړ سازمان د ایټالیا سواحل ته نږدې د پناه غوښتونکو په یوه بیړۍ کې د یوې افغان خبریالې تورپیکۍ امرخیل په مړینه خواشینی څرګنده کړه. تورپیکۍ امرخیل د ملي راډیو ټلویزیون ویاند وه. د خبریالانو د ملاتړ سازمان ویلي تورپیکۍ امرخیل په افغانستان کې له محرومیت او ستونزمن ژوند څخه د ځان ژغورلو لپاره کډوالۍ ته اړ شوه، خو ارمانونه نیمه خوا شول. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه ته ورشئ او دا خبرونه التم او ولولې. اوس هم 25 دقیقې بس.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث
ډیرو قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د بحثمو ز نوري اس نوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په 15 دقیقه بحث کې د ټولګډونه حکومت پر موضوع خبرې کوو، یا ټول شموله حکومت چې پر افغانستان طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیسي نړیوال پریډیټ ټینګار کوي. نړیوال ټولنې چې تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، حکومت ته د ښځو د اساسي حقونو په ګډون په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونو ته درناوی د پر رسمیت پیژندلو د شرط په توګه ایښی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون یکشنبه په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي دي چې د یوه ټول ګډونه حکومت د جوړولو لپاره د افغانانو ترمنځ د ده په خبره معنا لرونکې خبرې پیل کړي، خو نوموړي دې ته هم اشاره وکړه چې ښایي دا ستونزمنه وي چې له واکمنو چارواکو سره د میز بلې خواته به د نورو افغانانو استازیتوب څوک کوي. خو نیکلاسن چې په دې سفر کې په کابل او کندهار کې د طالبانو له جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي، دا هم وویل چې دا حتمي نه ده چې د خبرو لپاره دوه لوري وي، کېدای شي مختلف سیاسي لوري په یوه ګردي میز کې سره راټول او خپل نظریات مطرح کړي. طالبان ویلي چې حکومت اوس هم ټول ګډونه دی، خو انتقاد کوونکي وایي چې ټول واک د دې ډلې د جګپوړو غړو په لاس کې دی. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره دا څېړو چې آیا طالبان به بالاخره د ټول ګډونو حکومت هغه ډول چې د یو شمیر افغان سیاسي ډلو او فعالانو او نړیوالو لپاره د منلو وي جوړولو ته غاړه کېږدي. په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان پخوانیو حکومتونو ته په پام چې موقتي مصلحتي ائتلافي او د ملي یووالي حکومتونه تجربه شوي، دغه ټول ګډونه حکومت به چې نړیوال پرې ډېر ټینګار کوي له هغو نورو سره توپیر ولري، او آیا په اوسنیو شرایطو کې جوړېدل ممکن دي؟ د بحثمو د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور او د سیاسي او مذهبي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدی ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اول به سعیدی صاحب تاسو در شو، البته د ټلیفون لارې دواړه میلمانه را سره وصل شوي دي. سعیدی صاحب، د ټولګډونه یا ټول شموله حکومت خبر د حکومت د جوړولو خبره ډیره مطرح کیږي، کراته وایي چې ټولګډونه یا ټول شموله حکومت په څه معنا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو محترم ما او د نو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په سیاسي لحاظ باندې د حکومتونو د ایجاد او د مشکل د حل لپاره نوې اختراعات ضرورت نشته. حکومت ټیم دی چې د معینې برنامې د عملي کولو دپاره سره هوټ کوي، مشروعیت ترلاسه کوي او د مشروعیت نه پرته بعد په کار باندې پیل کوي. د متخصص حکومت را وستل چې مشروعیت نه لري، تجدید شوي حکومتونه د ټولنې نه وتلي، د ټول شموله حکومت معنا مخشوشه ده، تر عملا بې معنا ده، تر څو چې مشروعیت مطرح نه وي ټول شموله چې مختلف برنامه ولري او موږ تجربه کړې دي دا بې معنا خبر ده. زما په پوهه باندې د افغانانو ترمنځ د تفاهم ضرورت شته دی، دا چې موږ په بشري ټولنو کې نوې اختراع وکړو دا راته کومه نوې اختراع کاری، هغه حکومت چې د پردو په سفارش او د پردو د استخباراتي ادارو په سفارش او د بن غوندې د خارجیانو حکومت جوړ شي هغه نه د منلو وړ ده. او دا چې پرونی
بله
چارواکي د استخباراتي مختلف استخباراتي غړي د ټول شمول حکومت په نامه باندې راشي او هر څوک د یو مرجع چې ملت ته مشروعیتونه لري دا هغه نمایندګي وکړي، دا دقیقا معنا او غولونکي خبر ده. په دې مورد کې د طالبانو ظاهري تاکید چې موږ پردي چې خپلو منځو کې سره په تفاهم ورسیږو دا هم په دروغ دي چې طالبانو حاکمیت د ملت ارادې ته تمکین نه کوي، له سره نه مني. جناب خوستی دا مسله کاملا واضح کړه چې موږ انتخابات نه منو. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم عملی ناسته، عملی جوانب لټول، تفاهم کول ضرورت دی. اما دغه سپارښتنه چې دلته والته کیږي دا هڅه غولونه ده او عملاً دې معنا خبر ده. شکر.
منصور صاحب، تاسو په کې څه وایي؟ ټول ګډونه یا ټول شموله حکومت چې نړیوال ډیر په ټینګار کوي د افغانستان دغه اوسنیو شرایطو ته په پام چې طالبانو قدرت په لاس کې نیولی دی، آیا کراته وایي چې اولې اوس دغه حکومت هغه ډول ټول ګډونه یا ټول شموله نه دی چې نړیوال پرې ټینګار کوي یا د افغانانو د سیاسي یو شمېر سیاسي ډلو او د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درانو مېلمنو او همکارانو ټول معززونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ په دې فکر یو چې ملتونه او هیوادونه د هیڅ شخصي میراث نه وي، او هر څه چې هلته ترسره کیږي که د حکومت اډانه وي، که اقتصادي پرمختګونه وي، که ادارې او بنسټونه رامنځته کیږي، هغه باید د ټولنې او د ولسونو او د هیوادونو د ارزښتونو په اساس تنظیم، ترسیم او رهبری شي. لبل مرګه په افغانستان کې د تیرو پراخو ناورینونو او خنړی انقلابونو د پلشو خنړی انقلابونو له امله د افغانستان سیاسي اډانه او ارزښتونه لمنځه تللي او له پراخو ستونزو سره مخ شوي. موږ فکر کوو چې اوسنی حکومت او سیستم چې رامنځته شوی دوی هم خپلې ستونزې لري، پخوانی هم خپلې ستونزې لرلې. هر هغه څوک چې دلته د رهبری ادعا لري، زموږ د اسلامي شریعت له نظر وګورو، د اسلامي نظامونو خپل فلسفه، خپل کلنلار او خپل لارې چارې دي چې هغه په لوړو والی اخلاقیاتو ولاړې او د وګړو او ولسونو او د خدای د دین په خدمت کې. غربي نظامونه که د غرب د سیاسي فلسفي په اساس رامنځته کیږي، هغه هم خپل ارزښتونه لري او اساسي د خلکو د لپاره وړ او کارنده او رغنده خدمات وړاندې کول دي. او د کمونیزم د سیاسي فلسفي په اساس چې کوم نظامونه رامنځته شوي دي، یا وو هغه اکثر د دیکتاتورۍ د زور د فشار او د ستم او د ظلم په اساس رامنځته کیده. موږ که د افغانستان د اوسني نظام په اړه خبره کوو، دا باید د الهي احکامو په اساس لکه څنګه چې لازال خدای جلاله ثنو فرمایي چې بې شکه خدای تاسو ته امر کوي چې امانات خپل اهل ته وسپارئ، له راس تر قاعدي اهل ترینو او ژمن ترینو خلکو ته د حکومت فادي او د افغانستان د خلکو د نوښت فادي وروس فارل شي. هغه که هر څوک به د افغانستان رښتینی بچی د افغانستان د خلکو عقایدو ارمانونو تجمن وي او د خپل وطن د وګړو ګټو ته او ملي مصلحتونو او ګټو تجمن وي. موږ په دې فکر یو کچیرې غرب یا نړیواله ټولنه غواړي چې بیا هماغه تاریخ تیر سولیدلی او ناکام اشخاص او افراد چې د تیرو څو څلوېښتو کالو یا نږدې نیمې پېړۍ په حکومتونو کې په مختلفو شکلونو د پردیو استخباراتو دخوا د افغانستان د ملت په اوبو او ست سپرول کېږي او په دې ملت او په دې خاوره تحمیلېږي، د هغوی دپاره لابي کول وي او هغوی راوستل وي، دا د افغانستان د خلکو له ادرسه کاملا مردود ده. افغانان نور نه هغوی غواړي او نه هغوی ته په تمه دي، بلکې د افغانستان د خلکو متن ته باید مراجعه وکړي. د دې وطن با ایمانه، با شرفه، با عزته او ملي ګټو او د ولس ګټو ته ژمن خلک باید پر ځان د وګمارل شي ترڅو د دې وطن د پرمختګونو لارې پرانیزي.
مننه منصور صاحب. سعیدی صاحب، منصور صاحب هم ورته اشاره وکړله، د توماس نیکلاسن مخې له دې چې افغانستان ته لاړ شي تقریبا یوه اونۍ په افغانستان کې په کابل او په کندهار کې تیر کړل. د طالبانو د حکومت له جګپوړو چارواکو سره یې وکتل، من جمله د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره، چې په رسنیو کې وویل شو چې عبدالکبیر هم د هم ټول شموله حکومت د جوړېدو ژمنه کړې ده. کراشو د توماس نیکلاسن منډو ته د له هیواده بهر هم د افغانستان له یو شمیر سیاسي کړیو سره، له پخوانیو د پخواني نظام له چارواکو سره، له افغان فعالانو سره لیدنې کتنې ترسره کړي، او دغه راز د افغانستان لپاره د سیمې او د هیوادونو د ځانګړو استازو سره هم د خپل خبرو کې بیا هغه موضوع را پورته کړی ده چې باید افغانان په خپل منځو کې مانالرونکې خبرې پایل کړي. دا هغه څه و چې په تیرو جمهوري نظام کې په وروستیو کې، البته مخکې له سقوط نه، هم ډیر مطرح کېده، کله چې له طالبانو سره د په دوحه کې د سولې خبرې پایل شوې. د دوحې د تړون یو شرط هم دا و چې د 2000 کال په د مارچ په 10 باید د افغانانو ترمنځ خپل منځي خبرې پایل شي، چې د دغو خپل منځي خبرو په نتیجه کې بیا یو عمومي اوربند او داسې یو سټرکچر رامنځته شي چې د افغانستان راتلونکي سیاسي وټاکي. د افغانانو ترمنځ خبرې مخکې ډېرې ترسره شوې دي، د سیاسي اجماع په نوم باندې، په مختلفو ډولونو باندې، خو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. ولې نړیوال بیا ډېر پرې تاکید کوي چې باید افغانان په خپلو منځو کې سره کښېني؟
خبره ډېر جوانب لري. د افغانانو ترمنځ ډېرې ناستې او ولاړې نه دي شوي. که منظور مو د هغه استخباراتي روابطو پر بنیاد باندې دلته او هلته مجالس دي، د افغانستان ترمنځ خبرې نشته. په افغانستان، د افغانستان په مسأله باندې کوم نوي اختراعات کول نه دي په کار. دلته هماغه منګه غواړو چې جهان او نړۍ موږ ته زمينه سازي وکړي تر خپل هدف پورې، او موږ خپل زمينه سازي وکړو تر یو هدف پورې.
خو سعیدی صاحب، په تیرو شلو کلونو کې چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې فعال حضور درلود، پیسې وې، پریمانه راغله افغانستان ته، د سیاسي خوځښتونو ملاتړ کېده، د مدني ټولنو، د بشري حقونو، د ټولو، ولې دغه ونشو؟
یو پروژې دی، یو عملی کار دی. دا پروژې چې د قومونو شوراګانې او د هغه پر بنیاد باندې افغانستان د په اصطلاح د وګړي پر بنیاد باندې، نه د قوم پر بنیاد باندې، شي دا عملا انحراف ورکول دي. حزب او سازمانونه چې په افغانستان کې په فورمال شکل باندې جوړ شوي دي، د یو ټولنې نسخې په اصطلاح د حل لارې 56 نه زیات نه دي. 150 160 حزب چې راځي شوي دي، معنی دا ده چې حکومتي چارواکو کار نه دی کړی، ښه قوانین نه دي نافذ شوي. نړیوال ټولنې چې هغه مرسته کړې دي، 80% یې بیرته خپله غلا کړی دي. دا اکثر پروژې د یو عملی کار په شبانه باندې نه ده شوې. دا تفصیل ډیر لرم، هم په اقتصادي لحاظ هم په سیاسي لحاظ فورمال شي نه عملي شوي دي چې د افغانستان ټولنې عمق ته توجه نه ده شوې. اخیرنه
سیدی صاحب خبر دلته راځم چې دغه نړیوال چې اوس وقت د طالبانو له رسیدو سره په افغانستان کې د ټول شموله حکومت، د بشري حقوقو رعایت او ځینې نور مسائل مطرح کوي. په تیرو شلو کلونو کې که افغانانو دا فرصت درلود، نړیوالو هم دا فرصت درلود، ولی دغه هغه مفاهیم یا ارزښتونه چې د نړیوال ټولنې لپاره ډیر مهم دي هغه په افغانستان کې محکم نشول، استوار نشول؟
دا په دې محکم نشو استوار نشو چې بهرنیانو هغه څوک چې پر امور مسلط وو د دیموکراسي په معنا باندې نه پیدل. څه معنا؟ کچېته دیموکراسي د خلکو حاکمیت، د خلکو د ارزښونو پر بنیاد باندې حاکمیت او د خلکو د ارزښونو د پاللو او روزلو لپاره حاکمیت وی، هغه ارزش چې په امریکا کې جلې د جلې او الګ د الګ سره واده کول شي هغه په افغانستان کې ارزش نه دی. هغه څوک چې پر امور باندې مسلط وو د ښکاله څلوه ښکاله د استخباراتي لار نه په افغانستان کې پراشوت شو، هغه د افغانستان نبض په دې باندې سره ورسېد چې هم ورسره صلاحیت وو، هم صلاحیت د سفارت سره وو. سفارت چې هغه معیارونه اته ارزش ویلې چې هغه څه دی د خپل پلار په ګیره باندې خندل او د رادیو او د تلویزیون او د میډیا نه د څولو چې فلمو باندې خلاصه کول، د اقتصاد بازار آزاد په داسې شرایطو کې عملي کول چې هغه ته توانایي د رقابت آزاد.
یعنی سیدی صاحب هدف تاسو دا و چې د ټولنې سره اړخ نه لګاو او هغه څه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې عملا
په یقین
بله
مننه سیدی صاحب امکانات و چې هغه مخکې د دې نه چې د دې ملت په نفس پوه شي د کوم استخباراتي ادارې غړی اوسي، دا اساس د خبرې.
مننه منصور صاحب، مخکې متاثر اړیکه پرې شوله، بیرته لږ اړیکه درسره ټینګه شوله. راځو بیا هم دا د توماس نیکلاسن دې خبرې ته چې د که څه هم ویلي دي چې باید د افغانانو تر منځ د ده په خبره معنا لرونکي خبرې پیل شي، خو د یوې ستونزې یادونه هم کړې ده چې د میز یوې خواته واکمن چارواکي وي چې طبعا طالبان دي، دا وایي چې د میز بلې خواته دا چې د افغانانو استازیتوب به څوک کوي دا یوه ستونزمنه مسله ده. رښتیا هم له طالبانو سره به څوک کینی مثلا چې دغه با مفهومه خبرې سرته ورسوي؟
دا ډېره مهمه مسله ده او یوه ورکه ده، یوه تشه ده. له بده مرغه د افغانستان اوسني چارواکي هم په ډېرو مسایلو کې ولس مرور او ولس لدوی مرور ښکاري. دغه جوړجاړی د چارواکو او یا هم د هغو رسونو سره د افغانستان د ولس ادرسونه بلل کېدای شي، د افغانستان د ټولنې متن دی. موږ فکر کوو چې د افغانستان د جغرافي او د ټولنې متن ته که مراجعه وشي، افغانستان ډېر ویاړلي شخصیتونه لري، هم په سیاسي ډګر کې، هم په علمي اقتصادي فرهنګي ډګر کې، هم په د ټکنالوژي او نورو برخو کې، هم په کور دننه ډېر باوقاره شخصیتونه لرو چې هغوی ډېر مثبت خدمات لري د افغانستان او د دې ولس د پرمختګونو ستر ارمانونه او ارادې لري. هم له هېواده بهر داسې شخصیتونه لرو چې هلته زحمات وباسي، هلته تکلیف وباسي او د خپل اولاد مړۍ نیموي او افغانستان ته رالیږي، د افغانستان د یوې برخې که هغه کوچنۍ وي که لویه وي، د هغې د ترقۍ او پرمختګ او یا د وګړو او خلکو د اقتصاد د پرمختګ یا د هغوی سره د مرستو په برخه کې لګوي. موږ فکر کوو چې دغسې شخصیتونه باید د پراخ ارزښت خاوند وګڼل شي او پر دوی پانګونه وشي. له هغوی سره
خبره منصور صاحب، خبره دا ده چې په افغانستان کې موږ په تیرو شلو کلونو کې ولیدل چې په یو کس باندې هیڅوک جوړ نه راځي. نمونه نه غواړم واخلم، یوازې محدود کسان دي چې هغه د ټولو قومونو لپاره ټولو سیاسي ډلو لپاره د منلو وړ شخصیتونه دي. د کوټې په شمار څو تنه دي فقط په افغانستان کې. خو که راشو دغه خبرې تاسو کوئ چې افغانستان دغه سي پانګ لري، مانوي پانګ، خو اختلافات پرې ډېر زیات دي. دا چې څوک کولی شي یا دا صلاحیت لري یا دغه وړتیاوې لري چې هغه که احیانا مثلا دغه سی یو خبرې ترسره کیږي په دې کې راغونډیږي، بیا به هم لکه د تیر په څیر باندې د ونډو ویشل وي چې دغه قوم ته پکې ونډه نه ده ورکول شوې، دغه سیاسي ډلې ته پکې ونډه نه ده ورکول شوې، یا د دغه ونډه کمه ده. آیا فکر نه کوئ چې بیا به هم دغه ستونزې بیا تکرار شي؟
ضرور که چیرې د هغو سیاسي ټیکدارانو په سر خبره کیږي، بیا به هم هماغه ستونزې تکرارېږي چې په دې تېره نیمه پېړۍ کې تکرار شوي له بده مرغه. او لکه څنګه چې ما وویلې که د افغانستان د ملت متن ته مراجعه وکړل شي، په دې متن کې د خاورو، ایرو او د غرونو منځ کې چې کوم لال او جواهر دي هغه راوستل شي، پالش شي، پاک شي، او د ټولنې اعتماد پرې ترلاسه شي چې کاملا اعتماد لري، زه فکر کوم چې ستونزې حلېدای شي. موږ او تاسو ولیدل هغه خلک چې تاسو ورته اشاره وکړه، او دنیا هم دا وایي چې په دوی خلک راټولېده یا راټولېږي، او یا دوی د قومونو او ولسونو استازیتوب او نمایندګي کوي. یو وار نه، بار بار دوی ولیدل شو چې کله د مزو چرتو وخت وي، کله د میلو وخت وي، کله د چور صفاول وخت وي، دوی حاضر وي، مګر کله چې زور راشي په ملت ستونزې راشي، دوی بیا د فرار لارې خپلې کړي. د هیواد میلیونونه او میلیاردونه ډالر پانګې متخصوي، د هیواد سرمایه متخصوي، د هیواد په سرنوشت په کورنۍ او نړیوالو سټیجونو لوبې کوي، او خپل ولسونه او خپل اقوام خرڅوي. مونږ وایو چې هیڅ پښتون د ازبک او د تاجک او هزاره په سر معامله نشي کولای، بلکې خپل پښتانه خرڅوي. هیڅ ازبک او تاجک او هزاره په سر معامله نشي کوي، او هیڅ هزاره هم د نورو قومونو، بلکې خپل قومونه خرڅوي، د خپل قومونو مړی خوري، او خپل قومونه په فقر کې ساتلې دي. مونږ وینو چې دا اوس قومونه شته، ملت شته، په تکلیف په ستونزو کې دي، مګر هغه خلک چې ځانونه د قومونو مشران ګڼل، ټیکداران یې ګڼل، او د دې ملت په سرنوشت حاکم، هغوی ټولو فرار کړی دی. د دې ملت په هیڅ درد کې دوی شریک نه دي، نو ځکه باید په دوی باندې بیا باور ونه شي.
بله، ټولنیزو رسنیو کې اوس ډېرې ویډیوګانې هغه خپرېږي چې په مختلفو ځایونو کې قصرونه، بلډنګونه جوړ شوي دي. یو عادي مامور، یو قومندان د امنیت، یو بل که په هغه ماش باندې خو زه فکر نه کوم چې خپل کور وچلولی شي. دته چې دومره بلډنګونه جوړ کینو، حتما دغه پیسې ټول خوردبور شوي دي. فساد په تیر جمهوری نظام کې هم اوج ته رسیدلی و. سیدی صاحب، رازو دې خبرې ته چې طالبان باید ولې ټولګډونه حکومت ته غاړه کیږدي، فکر کوي چې که چیرې دوی دا کار وکړي نړیوال به په رسمیت وپیژني؟
بخنه غواړم، اجازه راکړئ لږ ذره په تیرو باندې مکس وکړم. د دې خبرې د حل لپاره 15 دقیقې برنامه نه درې ساعته برنامه
پکار ده.
تلګرافي غږیږم، بعضې به وایي چې دا څه وایي له سره.
خو که لنډ سیدي صاحب، بله،
د افغانستان مسله د حل لار نه لري. د افغانستان مسله قومي حل نه لري. مدافعان منافع ملي او یو سلسله نور سترو ملي حرکتونو چې نن سبا به موجودیت اعلان شي، په دې باندې توافق کړی دی چې دلته باید تمام ځواکونه په دې باندې، نه چې مونږ د ملت استازي و راځي مونږ ته قدرت راکړي، بلې په میکانیزم باندې توافق وشي. نړیواله ټولنه او نیکولاس ولسن او نور ته مونږ د حل لارې
شهیدی صاحب، زما هدف دا ده، بخنه غواړم، طالبان چې اوس قدرت په لاس کې لري، ټول جغرافیه تر کنټرول لاندې ده، ولې باید حاضر شي دې ته چې یو څو سیاسي څیرو سره چې له وطنه تښتېدلي دي، مخکې تجربه ورکړي، یا نورو سره کښېني دي او مستر شاه خبرو ته او پراتلونکي د افغانستان باندې خبرې وکړي؟
دقیق، چا چې په دې وطن کې تجربه کړې ده، خیانت یې کړی، ناتواني یې کړې، بیا د افغانستان په خلکو باندې چې نیکولاس ولسن په هغه باندې تاکید کوي، د حل لار نه ده. د میکانیزم جوړولو د حل لار ده چې د هغه په نتیجه کې داسې میکانیزم ایجاد شي چې احمد محمود نه ډاکټر سیدی او جناب احمد نه بلکې سیستم فعال شي.
متاسفانه
د قومونو حال د حل لار نه ده او موږ مشخص د حل لار لرو چې دغه په نتیجه کې د ملت په خپل سرنوشت باندې کامیاب شي او هغه شی چې په نورو متمدنو ټولنو کې فرصت ده هغه فرصت برابر شي. متاسفانه په افغانستان کې د ترې چې د قومي او زبانی او محلي او تیر چارواکینو چروان کې نه سیستم چا د سیستم حاکمیت د قانون حاکمیت د دې لپاره کار کول او مدافعین منافع ملي په همدې چوکاټ کې کار کوي او دا یو ستر چتر باندې سبا اعلان شي.
منصور صاحب تاسو دغه اوسنی وضعیت په پام سره فکر کوئ چې طالبان باندې کافی فشار د نړیوال ټولنې لخوا نه دراوستل شوی او که طالبان هم له نړیوالو سره یو ډول لوب مختوري چې دغه تر اوسه پورې د حکومت پر رسمیت پیژندلو موضوع ځنډول شوی ده، څه فکر کوئ؟ آیا تر اوسه پورې هغه وخت نه دی رسیدلی چې طالبان بالاخره غاړه کیږدي د نړیوالې ټولنې یو ځینې غوښتنې هم ومني؟
موږ فکر کوو چې هر فشار وي هغه باید د افغانستان د خلکو د عقایدو ارمانونو او د افغانستان د ملي ارزښتونو په اساس تنظیم شي، که هغه نړیوال فشار وي هم باید دغه ارزښتونه پکې په نظر کې ونیول شي او پرته له دې دا فشارونه چې د افغانستان په ملت خپل ناروا غوښتنې او کړنې بیا تحمیل کړي لکه په تیرو لسیزو کې یا هغه ناروا وطن پلوري جاسوسان نور باندې تحمیل کړي، موږ فکر کوو دا د افغانستان د خلکو لپاره هیڅکله نه نور د منلو وړ دی او نه د زغملو، او دا به د نړیوالې ټولنې ستره جفاوي چې د افغانستان د ملت سره کوي. طالبانو او ستر چارواکو ته هم پکار دي چې د افغانستان د خلکو د عقایدو ارمانونو او ملي ګټو او د دې وطن فقر او تباهۍ او بربادۍ ته په کتو په دې ملت زړه وسیږي او کار هغه چاته وسپاري چې هغه دا درون پیټه او بار پورته کولای شي او د دې ملت پرمختګونو لارې پرانستلی شي تر څو دا ملت هم د نړۍ د نورو ملتونو په څیر سر پورته کړي، د سولې، پایدار امن او ترقی خوند واخلي، د خونړیو او تباهکارو انقلابونو په ځای د ترقیاتي انقلابونو له مزایاو برخوردار.
مننه منصور صاحب. سعیدی صاحب لن کرتو ډیر وخت نه لرو، منصور صاحب هم خپل خبر کوته اشاره وکړه چې د نړیوالو فشارونو باید د افغانستان د خلکو د هغو ګټو سره په اړخ ولګوي، کنه فشارونه به نتیجې دي. خو کراشو دا اوس نن چې موږ تاسو خبرې کوو هم دا اوس د ولس هغه غوښتنې ته چې باید طالبان غاړه ایښوي نه دی ښې. نن ټول پوهنتون په سړو سیمو کې پرانستل شول خو نجونو ته اجازه ورنکړل شوه. آیا دا د افغانستان د ولس غوښتنه نه ده؟
مطمئنم د افغانستان د ولس غوښتنه ده. طالبانو ته پیغام لرم چې د مذاکرې باب خلاصول، ملت ته مراجعه کول، په خپل اعتقادات باندې به باره کېدل نه دي، اما د خپل اعتقادات او نسخو مشروعیت اخیستل دي. طالبان تمام اتخادي، طالبان د توپک په زور عمل کوي، طالبان د ملت او د اسلام ارادې ته توجه نه کوي او د هغه په نتیجه کې ځان خو به تباه کړي چې د دې اختیار دی، ملت به تباه کړي او د تراژیدي به د سیمې د مشکلات سبب هم شي. متاسفانه.
ډیره مننه کور ودان د سیاسي او مذهبي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدی او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس یا بنسټګر صدیق منصور چې په دې 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. بحث مو نن د ټول ګډون حکومت پر موضوع څرخېده، هغه چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس نړیوال پرې ډېر ټینګار کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون یکشنبه په کابل کې بیا یو ځل بیا پر همدې موضوع ټینګار وکړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې یو ټول ګډون حکومت جوړ کړي او د هدف ته د رسېدو لپاره د ده په وینا د افغانانو په منځ کې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم او له خپل تخنیکي همکار طاهر روشان هم مننه چې راسره په تخنیکي برخه کې مرسته وکړه.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ 43 ساعته اوریدلای شي. د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ لا تاسو سره.